پښتونخوا کې د ماسپخین دولس بجې شوې دي. زه شاهین بنیریما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. د خپرونه کې حال درکو. خیبر قبایلي سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو د ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته د سفر د پاکستان د ورځې په مناسبت په اسلام آباد کې د ټینګو امنیتي تدابیرو او دغه شان د سیمې نړینه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. خوړومبی د منور شانه د دې وخت خبرونه.
د خبرونو سرټکی. چارواکي خیبر ایجنسی کې د عملیاتو پر مهال د ګڼ شمېر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګډې ګټې لري او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي جنګیالو لاړخه د یمن په تشدد کې د ککړ کېدو غندنه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ایجنسی یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نصر غندولو په شرط تیرش په مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر 2 عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو په لری پرته سیمه تیراکې هوایی بریدونه او ځمکني عملیات کړي چې پکې خواوشا وېشت وسلوال وجل شوې دي او د دوی 15 مرکزونه او د وسلې یو ذخیره هم تباه شوې ده. پوز د تیرا په خیبر سنگر سندانا سنداپال سوخ او د سره الوند ځایونو کې د جټ الوتکو هلیکاپټرونه د وسلوالو پټنځایونو باندې بمباری کړی ده. په ځمکنی جګړه کې یې د وسلوالو خلاف توپخانه هم استعمال کړی ده او یو شمېر مهم ځایونه یې تر خپل ولقې لاندې راوستي دي. خو وسلوالو طالبانو مشال ریډیو ته په استول شوي انټرنیټي پیغام کې د حکومتي اداوو تردید کړی دی. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې د خیبر ون عملیات سرته رسیدلی او باړې ته د کاخیلو قبیلې نه بې کورشو خلکو ستنېدل هم شروع شوي دي. خو په دې وروستیو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په تیراکې د خیبر 2 په نامه نور عملیات شروع شوې دي. بلخوا د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ به منطقي انجام ترسوي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لاړخه بیګا جاری شوې خبر پاڼه وایي نوموړي دا څرګندونه پروند د پیښور د پوزي مرکز د دورې پر مهال کړي. جنرال راحیل شریف ویلي د هیواد سولې او ثبات لپاره به د ترهګرۍ خلاف عملیات جاري ساتي. نوموړي د پیښور د سفر پر مهال د CMH هسپتال دوره هم وکړه او پکې یې د عملیاتو پر مهال د جوبل شوې پوزیانو د حال پوښتنه وکړه. نن په پاکستان کې د هیواد قومي ورځ نمانځل کیږي چې آغاز یې په اسلام آباد کې د یو دیرش او صوبایي مرکزونو کې د یویش توپو د سلامۍ نه وشو. نن په اسلام آباد شکرپړ یاسیمه سره نږدې جوړ کړی شوی میدان کې اووه کاله پوز پریډ کوي چې پکې به د وزیر اعظم ترڅنګ وفاق وزیران پوځي مشران او نور چارواکي ګډون کوي. د لړکې په اسلام آباد او پینډۍ کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي او د داخلي او خارجي لارو په شمول په ځنې نورو مهمو سړکونو پولیس او رینجر ځواکونه پر ځای کړی شوي دي. د دې ترڅنګ په دواړو ښارونو کې د سهار د شپږو بجو نه تر ماسپخین دوو بجو پورې موبایل سرویس هم بند دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګډې ګټې لري. نوموړي دا څرګندونه پرون واشنگتن ته د رسیدلو پر مهال د CNN سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی اشرف غنی د ولسمشر په حیث په اول وار د امریکا رسمي سفر کوي. د نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم ملګری دی. ټاکل شوی ده چې دواړه مشران به د دې سفر پر مهال د صدر باراک اوباما او د خارجه چارو وزیر جان کیری سره خبرې اترې کوي. د ولسمشر غنی سلاکار داود سلطان زوی بیگا مشال ریډیو ته د خبرو د ایجنډې په حق له اویل
د ایجنډا مهم ټکی خو اوله منبر امنیتی د اقتصادي او د نورو موضوعاتو پر توګه د امریکې ژمنې هم په ټوکیو کې هم په شیکاګو کې ځینې ترسره شوي نه دي او ضمنان چې د افغانستان فعلي امنیتي وضع دې ته ضرورت لري چې د امریکې د امنیتي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي واقعیتو په نظر نیولو سره
ولسمشر اشرف غنی به د امریکا په د سفر پر مهال د کانګرس غډې غونډې ته هم وینا کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي جنگیالو لاړه د یمن د نیولو لپاره د روان تشدد غندنه کړې ده. دا تشدد په داسې حال کې جاری ده چې یو مخکینی قرارداد په باغیانو باندې د تشدد بندولو مذاکراتو ته د ستنېدلو غږ کوي. د امنیتي شورا د بیان د حوثي ملیشا لخوا پورته کوونکو یو اړخیزه ګامونو غندنه کړې او د خفګان څرګندونه یې کړې چې په وړاندنی قرارداد یې عملي کولو باندې پوره پوره ګامونه نه دي پورته کړی شوي. دغه بیان زیاتوي چې کوم اړخ هم د یمن د امن په لاره کې ستونزې رامنځته کوي د هغوی خلاف به امنیتي شورا لا نور ګامونه پورته کوي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي جمال بن عمر پرون د امنیتي شورا هنګامي غونډې ته خبرداری ورکړ چې یمن د خانه جنگي په غاړه ولاړ دی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برینن وایي هیواد یې ایران د ایټمي وسلو د جوړولو نه منع کولی شي او دا چې ایرانی چارواکو ته معلومه ده چې که دغه وسلې جوړوي نو لوی قیمت او بدو نتایجو سره به یې مخ کیږي. نوموړي پرون د امریکا فاکس نیوز نومي ټلویزیون ته ویلي واشنگټن د یو شمېر لارو چارو په ذریعه ایران د ایټمي قوت جوړېدلو نه منع کولی شي. ایران او د نړۍ شپږ قوتونه یعنی برتانیا، جرمني، فرانس، چین او امریکا او روس سره د روان میاشتې یو دیرشمن اخیری نیټه ده چې د ایران د ایټمی پروګرام اراده په کمولو سره په دغه هیواد لګول شوی بندیزونو کې د نرمۍ لپاره یو موافقې ته ورسیږي. ایران ټینګار کوي چې ایټمی پروګرام یې د پرامن مقاصدو لپاره ده. برینن ویلي چې ایرانی چارواکي د ایټمی وسلو جوړولو هڅه کوي نو دغه چارواکي په دې پوه دي چې ځان به په خطر کې اچوي. د خبرونو پای او اوس درته زمونږ خبریال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر یو سل دو روپۍ پنځه شپېته پیسې اخستل کیږي او یو سل دو روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل لس روپۍ پنځه پیسې او یو سل لس روپۍ پنځه پنځوس پیسې. یو پاؤنډ یو سل دوه پنځوس روپۍ اویا پیسې او یو سل درې پنځوس روپۍ. یو عرب اماراتو درهم ویش روپۍ نوي پیسې او اتیش روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ شل پیسې او ویش روپۍ څلوېښت پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ نهه شپېته پیسې اخستل کیږي او یو روپۍ دوه اویا پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریاځې خورې وي. په پېښور کې کم نه کم پنځلس او زیات نه زیات دوه دیرش، په بنو کې کم نه کم دیارلس او زیات نه زیات دیرش، او په کوټه کې به کم نه کم لس او زیات نه زیات پنځه ویشت ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم واورید اوریدونکو. زموږ خبرونه تاسو د مشال ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان پوځ په تیرا کې د وشتو نورو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. ټاکل شوې ده چې ولسمشر اشرف غنی به نن د ولسمشر اوباما سره ګوري. د افغان ولسمشر سلاکار وای
یو مودا وا چې د افغانستان او د امریکانو رابطه سړه شوې وه. د تېر حکومت په وخت کې هغه اړیکې بېرته باید تودې شي. د دې لپاره دا سفر ډېر رول لوبولی.
د مومندو د امن لښکرو غړي وایي حکومت ترې خپل کار واخیست او اوس یې هېر کړی دی.
تاسو وینئ چې وخت په وخت باندې دا خلک ټارګېټ کېږي. دا په ټارګېټ کلینګ کې، دا په خودکش حملو کې شهیدان کېږي. په کار دا ده چې دغه خلکو ته تحفظ هم ورکړل شي.
او په بلوچستان کې استادان د سکولونو د امنیت په اړه فکرمند دي.
ټول سکولان د سکیورټی ورکړې دي، خصوصا د خواتین سکولان چې دی هغه ډېر پر شامل سره شکار او استادان کو په دې ولا ډېر تشویش دي.
د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نور راپورونو تفسیر هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمونګړو به موضوع ته د پاکستان پوز ادا کړي چې د خیبر په لری پرتا تیرا سیمه کې په تازه عملیاتو کې وویش وستوال طالبان وجدي دي او د غوي یو شمیر مرکزونه هم لمنځه وړي دي. ولی د خپلواک سرچینو نه د دې ادعا او سپیناوي نه ده شوی. زمونږ همکار احمد الله نور تفصیل لکه.
د خیبر یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نه سرګندولو په شرط 13 شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اتوار په ورځ د خیبر 2 عملیاتو په ترڅ کې امنیتی ځواکونو په هوایی بریدونو او ځمکني عملیاتو کې د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه 13 کې خواوشا 28 وسلوال وژلي دي او د دوی 15 مرکزونه او د وسلې یو ذخیره تباه کړې ده. د نوموړي په وینا فوج د 13 په خیبر سنگر سندانا سنډاپال سوخ او د سره اړوند ځایونو کې د جټ الوتکو او هلیکاپټرونو د وسلوالو پټنځایونو باندې بمباری کړې ده او په ځمکني جګړه کې د دوی په ضد توپخانه هم کارولې ده او یو شمېر مهم ځایونه یې تر خپل کنټرول لاندې کړي دي او پیشقدمي روانه ده، خو تر دې دمه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره FDMA وایي چې د اکاخېلو قبیلې نه بې کوره شوي خلکو ستنېدل پیل شوي دي او د باړې ټولې قبیلې به وار په وار خپلو کورونو ته ستنولی شي چې ټولې شپږ اتیا زره کورنۍ دي. FDMA زیاتوي چې اول د موبایل سیم په ذریعہ هر کورنۍ ته 10,000 روپۍ او بیا د ATM کارډونو په ذریعہ به ورته 25,000 روپۍ ورکولې شي او سیمو کې بعد فاټا سیکریټ او نورو نړیوالو امدادي ادارو په مرسته ډیر زر ترقیاتی کارونه پیل کړی شي. یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات روان دي، خو په دې وروستو کې دلته د خیبر 1 عملیات سرته رسیدلي دي او اوس د خیبر 2 په نامه پکې عملیات دوام لري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ترهګرۍ پر ضد پاکستان جګړه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اردوونکو تیر ورځ د پاکستان د فوج مشر جنرال د پېښور دوره وکړه او دغه دورې په وخت وویل چې دوی به د ترهګرۍ پر ضد جګړه خپل منطقي انجام ته رسوي. په دغه موضوع مې په پېښور کې موجود د خپل همکار خالد خان نه پوښتلي وو، هغه را سره داسې معلومات شریک کړو.
دا پاکستان آرمی یا دا فوج مشر جنرل راحیل شریف پرون ماسپخین پیښور ته راغلی او دلته د فوج لوړپوړو چارواکو سره لیدل خطرو نه پس بیا دغلته سیمش ته هم لاړو، کوم د فوجانو هسپتال کې دي او دا ویل کېږي چې په تیرا یا په خیبر جنکې کې چې کوم فوجان یا سرتیري زخمیان شوي ټپیان شوي د هغې پوښتنه له ورغلو او بیا د اختیار د اړخه چې کوم خبرپاڼه شوې ده ورځپاڼو ته جاري شوې ده هغې په وینا جنرل راحیل شریف دغه ژمنه کړې ده چې هغې به په قبایلي سیمو کې او سره سره قبایلي سیمو سره سره هغه دا هم ویلي چې په ښاري علاقه وي لکه اربن ایریا کې نو هغې به د ترخګرو خاتمه کوي که هغه په غرونو کې وي او هغه که په ښارونو کې وي او دوی به د فوج دغه عملیات به تر هغه وخته پورې وي چې تر څو پورا په مکمل توګه امن نه وي راغلی. دا اختیار د خبرپاڼه مطابق دا هم ویلي کېږي چې په آرمی چیف ته د خیبر ایجنسۍ کې چې کوم فوجي عملیات دي یا په شمالي وزیرستان کې چې کوم حالات دي یا د جنوبي وزیرستان چې کوم خلک ستنه کېږي کوم کډوال واپس دي هغې ورته مکمل بریفنګ ورکړل شو او دغه حالات ورته ویلي شو چې څنګه په فوج اپریشن روان دي او بیا د خلکو واپسي ده. دا به هم وایم چې په دغه پاره کې دا هم ویلي کېږي چې په تیرا کې چې کوم فوج کومې سیمې پرېښې وې او په هغې باندې دا ویل کېدل چې وسلوال هغلته بیا تللي دي او قبضه شوي دي، نو دوی دا هم دعوه کړې ده چې دا خیبر جنکۍ دغه لرې پرته سیمه یعنې تیرا ویلي کې دوی هغه خپل سټراتیجیک یا عسکري ځایونه چې دي د غره د پاسه کوم ځایونه دي هلته بیا رسېدلي دي او دوی خپله ټولې سیمه په ولته کې اخیستې ده، خپله قبضه کې اخیستې ده.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر نن له امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. تر دې لیدنې کتنې مخکې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا یو ټلویزیون ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قربانیو امریکا د ترهګرو او بریدونو خوندي کړې ده، خو افغانستان د جګړې لومړۍ کرخه ده. د افغانستان د ولسمشر د دې څرګندونو جزئیات د لویدیځو اجانسونو په استناد د احمد شیبر په راپور کې.
افغان ولسمشر وایي افغانستان او امریکا د ترورستانو پر ضد په جګړه کې ګډې ګټې لري. اشرف غنی سینن تلویزیون ته وویل که څه هم موږ یوې تراژیدۍ سره یو ځای کړي یو، خو مشترکې ګټې شته چې اوس کېدای شي چې ډېرې څرګندې بیان شي. د افغانستان ولسمشر بیا هغو ګواښونو ته اشاره وکړه چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي او ویې ویل چې دغه ستونزې چې هره ورځ یې شاهدان یو ټولې نړۍ ته متوجه دي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غني د واشنگتن په لمن کې په کمپ ډیوډ کې نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر سره وګوري. اشرف غني تیره ورځ د امریکا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې وژل شویو امریکایي پوځیانو ته په خبرو کې اشاره وکړه او ویل د دغو عسکرو قربانۍ دي چې نن امریکا خوندي ده او بیا پکې تروریستي بریدونه نه دي شوي، خو موږ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور په واشنگتن کې به د ولسمشر بارک اوباما او اشرف غني د سې شنبې ورځې په کتنه کې د نورو موضوعاتو په سر کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبري وشي. خو تېره ورځ ولسمشر غني د سی این این تلویزیون دې سوال ته مستقیم ځواب ورنکړ چې دوی په افغانستان کې د څه شمېر امریکایي پوځیانو د پاتېدو غوښتنه لري. اشرف غني وویل زه خوشاله یم چې له تاسو سره دا معلومات شریک کړم چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو خپل میړانه ښوولې ده او اوس موږ په دفاعي حالت کې نه یو بلکې تهاجمي دریځ لرو. د فرانس پریس اژانس په وینا داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې د خپلو قمندانانو له غوښتنې سره سم اوس نه غواړي چې خپل مخکینی پلان تطبیق کړي. مخکې امریکا غوښتل چې د خپلو نږدې لس زره پوځیانو شمیر د روان کال تر پایه 15,500 ته راښکته کړي.
د افغان ولسمشر اشرف غني امریکا ته سفر هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د ولسمشر اشرف غني جګپوړ سلاکار داود سلطانزوی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو یو نوی دور پیلېدونکی دی. سلطانزوی په دې باور دی چې د ملي یووالي حکومت په تیرو څو میاشتو کې یو شمیر مهمې هڅې کړې دي چې لا بشپړې شوې نه دي، خو دومره ده چې د سپینې ماڼۍ مشرانو ته دا ډاډ ورکړي چې پر افغانستان اعتماد وکړي. له داود سلطانزوی سره احمد شیبر مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ته دا پوښتنه کړې چې افغان چارواکي د امریکا له روان سفره څومره هیلې لري. داود سلطانزوی په ځواب کې وایي
د افغانستان چارواکي دا هیله لري چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو نوې صفحه پرانیستل شي. یو موده وه چې د افغانستان او د امریکا رابطه سړه شوې وه د تېر حکومت په وخت کې، هغه اړیکې بېرته باید تودې شي. د دې لپاره دا سفر ډېر رول لوبولی.
افغان ولسمشر د امریکا په سفر کې له مشخصې اجنډا سره له بارک اوباما سره ګوري او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره؟
بله، دا اجنډا
سلطان سوی صاحب د ولسمشر اشرف غنی د جګپوړي سلاکار په توګه که یو دوه درې په شکل داسې واضح کړي چې د دغه اجنډا مهم ټکي څه دي؟
د اجنډا مهم ټکي خو اوله منبر امنیتي، د اقتصادي او د نورو موضوعاتو په ارتباط د امریکې ژمنې هم په توکیو کې هم په شیکاګو کې ځینې ترسره شوي نه دي، او ضمناً چې د افغانستان فعلي امنیتي وضع دې ته ضرورت لري چې د امریکې د امنیتي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي واقعیتو په نظر نیولو سره د دوی هغه امنیتي رول لا هم زیاتره شي، او اوسو کړی چې د افغانستان د امنیتي قوتو د بشپړ قوتو پیدا کولو لپاره دوی مرستې زیاتره شي، د اقتصادي
تاسو د توکیو شیکاګو غونډو ته اشاره وکړه او هلته له افغانستان سره یو راس ژمنې شوي وي، خو نړیوالو له افغانستانه ځینې غوښتنې هم لرلې. افغانستان امریکا ته اوس څومره ډاډ ورکولی شي څو واشنگتن ډاډه شي چې د افغانستان د چارواکو وړاندیزونو ته لبیک وایي؟ هغه موجود دي،
د ډاډ سبب ګرځي، هغه ټول وظیفه وي او بنسټیز ګامونه په هغې په لور اخیستل شي. مثلا د ملي یووالي د حکومت جوړولو پرس کې د حکومت بشپړېدل سات په مقابل کې د مبارزې په چوکاټ کې اقدامات شوي دي، هغه پیل شوي دي. وخته د اداري اصلاحاتو په هکله بعضې اقدامات شوي دي، پیل شوي دي، او هغه نور کارونه چې د امنیتي تشکیلاتو په ترس کې شوي دي، د ملکی خدماتو په ترس کې شوي دي، د اقتصادي پروژو او د تدارکات په برخه کې ټول اقدامات تروسه شوي دي. دا ډاډ هم افغانستان ته او هم زمونږ مرسته کوونکو هیوادو ته پیدا کیږي چې د افغانستان حکومت جدي دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. نن په پاکستان کې د پاکستان ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د اسلام آباد په ګډون په ټولو لویو ښارونو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي او اسلام آباد ته تلونکي راتلونکي لارې تړل شوي دي. دا وخت په اسلام آباد کې یوه لویه دستوره روانه ده. زمون خبریال سراج ظهیر نور معلومات راکوي.
د اسلام آباد د شکرپړیا سر نږدې نوی جوړ کړی شوي پریډ میدان کې وکاله پس نن د پاکستان درې واړه پوځونه پریډ کوي چې پکې د پاکستان صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف او نور وفاقي وزیران او د پوځ او سیول ادارو الله چارواکي ګډون کوي. د پریډ دستوري ته خپل وینا کې د پاکستان صدر ممنون حسین وی چې پاکستان قام د هر قسمه ازمیښتونو مقابله په خشن کړی ده چې پکې سیلابونه هم راغلي دي او دا وخت د ترهګرۍ مقابله هم کوي. نوموړي د افغانستان سره د تعلقاتو په اړه وویل چې پاکستان له ټولو ګاونډي ملکونو سره په منطقه کې د امن او پرمختګ لپاره ښه تعلقات غواړي او دې لړکی له افغانستان سره تل د ښه اړیکو کوشش کړی دی. صدر ممنون حسین زیاته کړه،
افغانستان سے ہمارے گہرے مذهبي سیاسي تاریخي
د افغانستان سره زمنګ مذهبي سیاسي تاریخي او کلتوري اړیکې دي او پاکستان غواړي چې له افغانستان سره تعلقات نور هم مضبوط کړي او د دې لپاره پاکستان خپل کردار لوبوي. پاکستان د خپل گاونډي ملکونو سره د برابرۍ په بنیاد پرمنه او دوستانه تعلقات غواړي او هم په دې سبب موږ له هندستان سره هم د دوستۍ خواهش لرو او له هغوی سره د خبرو اترو په ذریعہ د کشمیر په شمول ټول شخړې هوارول غواړو.
کشمیر سمیت تمام تصفیه طلب مسائل کا حل چاہتے ہیں.
د پریډ په موقع په اسلام آباد او پینډی کې سخت حفاظتي اقدامات پورته کړی شوي دي او د ښار په داخلي او خارجي لارو او په نورو مهمو سړکونو باندې د پولیسو او رینجرو دستي ولاړې دي او د تلونکو راتلونکو تلاشي اخلي. د غرنګ د اسلام آباد ضلع انتظامی د وفاقي حکومت په وینا د 13 مارچ نه د شکرپړیا خواوشا سیمو سیکټر G6 G7 I8 I9 H8 H9 مری روډ او مارګل ټاون کې د سلویختو زیاتې مدرسې او مزارونه بند کړي دي کوم چې با د سلی رښتم مارچ پوری بند وي. همداشان دیوان صدر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې نن ماخام با 250 کسانو ته سیول ایوارډونه ورکول کیږي او لذي سربیره با د پیښور پبلک سکول 122 طالب علمانو او 30 استادانو ته د مرګ نفس ایوارډونه ورکول کیږي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وینا نن د سیکورټي لړ کې په اسلام آباد او پینډی کې تر د ماسپخین 2 بجو پورې موبایل سرویس بندې کړې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سرزو مومند قبایلی سیمې ته چرته چې د امن لخرو مشران وایي چې کوم مهال حکومت ته د امن لخرو ضرورت و نو هغوی له ټوپکې په لاس کې ورکړې او د وسلوالو پر ضد وجنګول. خدا ساتي بیخي آواز پریښې دي او هیڅ مرسته ورسره نه کوي. د شانواز ترکزی راپور.
د مهوند جنسی د امن لخکریانو مشران وای چې حکومت کله د طالب وسلوالو په ضد عسکري اپریشن کاوه نو ورته د امن لخکریانو ضرورت او هغوی له د وسلوالو په ضد ټوپک ورکه ولې دا سات ورسره هیڅ سره مرسته نه کوي او ټول سہولتونه ترې واپس اخیستي. ملک نیک محمد خویزه د خویزو د امن لخکریانو مشر دی. هغه وویل چې تر دې پورې چې هغوی د سرکاري کالونی نه هم وستلی او دا سات واپس خپل کورونو ته لاړ دي.
دومره قربانۍ نه ورکړي دي او دومره د ملک خدمت هم کړی، خپل خاورې حفاظت هم کړی دی او دا کورونه خو موږ غوښتنه موږ په خپل را کړیو نه بس آرډر یې کړی خپل فالی کړو خپل قانون پر راغلی و.
ملک نیک محمد خویزی ګیله وکړه چې حکومت له داسې ګام پورته کول نه وو پکار.
دا خاور خو موږ ته پات دی او د دې خدمت به انشاء الله موږ جاری ساتو که بنگلې او هغه موږ سره یې او کنه موږ به خپل خاورې حفاظت ضرور انشاء الله کوو.
له دې وروسته مې د باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان په خوانی غړي اخونزاده چټان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
ځکه چې دا خلک د هغه خلکو په دښمنۍ باندې اوښتي او تاسو ویني چې وخت په وخت باندې دا خلک ټارګټ کیږي، دا په ټارګټ کلینګ کې دا په خودکش حملو کې شهیدان کیږي. په کار دا ده چې دغه خلکو ته تحفظ هم ورکړی شي، دغه خلکو ته دغه علاقو ته چې کوم ځای کې چې جنګ شوی دی هغوی ته بیرته روزګار د ژوند کوم سهولتونه چې دي چې هغه وله ورکړي دې نه پس موږ په دې کې کامیابېدی شو چې موږ په دې جنګ باندې قابو ومینځو.
د انګریزي ژبې د میاشتنی هیرالډ میگزین خبریال غلام دستګیر وایي چې د امن ذمه د حکومت په غاړه ده. اول امن لخر جوړول ښه نه وو او چې جوړ یې کړل نو اوس د ورسره باید هر رقم مرسته وکړي. وکړي
چې یو کار غلط وکړو چې دام اغي سره مخامخ کمیلیټنټ سره ترهګرو سره نو اوس ته په کار د زما په خیال باندې چې د دې ته دغه ورکول په کار دي فل پروټیکشن او ورکول په کار دي فل سپورټ او ورکول په کار دي چې په دې کې اغي سیاوازې نه دي پریښودل په کار دي
لدی ورستو می د محمد جنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره د رابطې کول هڅه وکړه خو د درویشتم مارت ورځې په مناسبت څوک دفتر کې موجود نه وو شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
شنواز ترک دیو چې د مومند نه منګل راپور راکاو سرزو بلوچستان کوټه ته چرته چې د سرکاري سکولونو استادان وایي د جمیل خواو شاد دونی میاشتو رخصتۍ ورستو پر روان مارچ میاشت کې سکولونه دوباره پرانستل شوی دي خو تر اوسه په دغه اړه د امنیتی تدابیر نیولو لپاره کار نه دی شوی د استادانو په خبره د پیښور لغمیز ورستو حکومت ته پکار و چې دلته د سکولونو د پرانستېدو سره سم د دې د پارس امنیتی پلان عملی شوی وي تفصیل نیاز مسخیل لکه
د بلوچستان د استادانو اتحادیې یا ګورنمنت ټیچرز اسوسیشن صوبای صدر مجیب الرحمن غرشین په خبره د پېښور له پېښې وروسته خاص توګه په کوټه کې سکولانو ته امنیت خواته پاملرنه پکار ده یو بل استاد او د استادانو اتحادیې صوبایي چیرمین محمد قاسم کاکړ په خبره حکومت دغه مسلې ته دومره پاملرنه نه ده کړې
سرکار چې دی سکولانو ته توجه نه ورکوي د دې کې کمشنر کوټه چې دوی یو ورځ میټینګ کړی و نو پای کې زموږ یو ادنا افسر هم نه و پکې موجود
بلخوا د کوټې ډویژن کمشنر کمبر دشتی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه لړ کې یو پلان تیار کړی دی چې ډېر زر به عملي سي
دیکھیے سیکیورٹی ابھی کوئٹہ میں 400 سے اوپر اسکول کالجز
په کوټه کې تر 300 زیات سرکاري سکولان کالجونه او یونیورسيټیان دي هر سکول ته جلا جلا امنیت ورکول به ناممکن کار وي خدا دا چې موږ په دغه لړ کې پر کار لګیا یو کله کوم سکول په اړه استخباراتي رپورت راځي چې دلته پاملرنه ضروری ده نو بیا به موږ په هغه حساب هلته ګامونه پورته کوو د کمشنر کوټی په خبره نن د سوموار پر ورځ په کوټه کې د تعلیم له لوړو چارواکو سره د دوی غونډه ده او په دې کې به په خصوصي توګه سکولونو کې امنیتي تدابیر نیولو مسله مطرح کړل سي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
په کابل کې د قران پاک د سپکاوی په تور کې د وجل شوی فرخندی د جنازي مراسم په کابل کې ادا شو د جنازي په مراسمو کې خزو سړو پرخنده پاک لمنه او بی ګناو برله او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې داغي په وجنه کې ککړ خلک راونی سي او سزا ور ورکي خان محمد سین نور معلومات راکړي
دا د هغو زرګونو کابل خاریانو غږ دی چې د فرخوندې جنازه د دې له کوره پورته او د خیرخانې مینې په هدیره کې خاورو ته وسپارله فرخونده د تیرې پنجشنبه په ورځ د کابل ښار د شای دوشمشیرې زیارت ته څیرمه د سلګونو پارېدلو خلکو په لاس د قرآن کریم د سوځېدو په تور لومړی په لرګیو تیګو او ډبرو وبجل شوه بیا یې مړی تر موټر لاندې شو بیا ورته اور واچول شو او بیا په کابل سیند کې واچول شوه د فرخوندې د جنازې په مراسمو کې د مدني ټولنو په لسګونو خزینه او نارینه غړو د ملي شورا یو شمېر استازیو عامو خلکو او د پولیسو ځینو چارواکو ګډون کړی و د جنازې په مراسمو کې خلکو فرخونده بیګنا او یو پاک لمنه معرفي کړه دوی ویل خشونت باید پای ته ورسیږي او کنه نو د دې هیواد ښځې به د لا توتیو ښکار شي یو تن هارون نومی وویل
ما شخصا حال خجالت میکشم بگم من افغان هستم کسی که افغان است
همون زه خجالت بسم چې ځان ته افغان وایم څوک چې افغان وي لیوی تور سره سره په دومره وحشتناک توګه بی عزتی نه کوي
د مراسمو ته په لزګونو خزي هم راغلی وي دوی چې جړلې پر نارینه وي غږ وکړ چې دوی د فرخوندې جنازه په خپل وګو قبر ته کې باسي دوی قبر ته نږدې جنازه له نارینه واخیسته او په خپل وګو قبر ته نږدې کړه لدی جمله نه حلیمه رادبانش وویل
امیدواریم شما مردم امو قدر شعور انسانی برسیم دیگه تجاوزهای سر دخترایتان نباشد
هیله ده تاسې دومره انساني شعور ته ورسیږئ چې په لوڼو مو تجاوز ونه شي. په 1393 کال کې موږ د ښځو پر وړاندې د ډېرو تیریو شاهدان یو. وروستۍ پیښه د فرخوندې سوځولو. موږ نن پرېږدئ چې فرخونده په خپلو لاسونو په قبر کې کیږدو. د فرخوندې د مالت د جومات امام وویل فرخونده او کورنۍ په سیمه کې د عزت، ادب او مسلمانۍ یوه نښه وه. په خپله فرخونده له دارالعلوم څخه فارغه شوې، د قرآن قاري وه او اوس مهال نورو ته دیني تدریس هم کاوه. د فرخوندې په جنازه کې خلکو پر امنیتي ځواکونو انتقاد کاوه چې د پیښې مخه یې نه ده نیولې.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو درنګ شیبې لا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د منور شاه نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کو. یو شمېر کلتوري راپورونه هم لرو. خو لومړی د دې وخت خبره.
د خیبر ایجنسی یو انتظامی چارواکی تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي د خیبر ټو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو پرون لرې پرته سیمه تیرا کې هوایي بریدونه او ځمکني کاروایي کړې چې پکې ویشت وسلوال وژل شوي او د وسلوالو 15 مرکزونه او د وسلې یوه ذخیره هم تباه کړې شوې ده. بل خوا وسلوال بیا وای چې د حکومت دعوی دروغ دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د پیښور د دورې پر مهال ویلي د ترهګرۍ خلاف جنگ به منطقي انجام ترسوي. نوموړي زیاته کړې چې د هیواد د سولې او ثبات لپاره به د ترهګرۍ خلاف عملیات جاری وي. نن په پاکستان کې وکاله پس د هیواد د قومي ورځې نمانځلو په موقع پوځي پریډ کیږي. د لړکې په اسلام آباد او پینډۍ کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او په دواړو ښارونو کې بعد سهار 6 بجو نه تر ماسپښین 2 بجو پورې موبایل سرویس هم بند وي. ولسمشر اشرف غنی وايي افغانستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګډه ګټه لري. نو موړي دا سرګندونه په واشنگتن ته رسیدلو پر مهال د سی ان ان سره د خبرو پر مهال وکړي. خاغلی اشرف غنی سره د سفر کې اجرایی رئیس عبدالله هم ملګری دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثی جنگیالو لاړه د یمن د نیولو لپاره د روان تشدد غندنه کوي. دا تشدد په داسې حال کې جاری دی چې د ملګرو ملتونو یو مخکینی قرارداد په باغیانو باندې د تشدد بندولو مذاکراتو ته د کیناستلو غږ کوي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برینن وایي هیواد یې ایران د اټومي وسلو د جوړولو نه منع کولی شي او دا چې ایراني چارواکو ته معلومه ده چې که دغه وسلې جوړوي نو لوی قیمت او نتایجو سره به یې مخ کیږي.
مهم خبرونه واورېده. اوس ورځو اسلام آباد ته چېرته چې سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د دغې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې ترهګري د ملکي سلامتۍ لپاره ډېر لوی چیلنج دی او وزیر اعظم نواز شریف سوسو ځله د دې خبرې ګردان کړې چې د ترهګرو پر ضد روان جنگ به خپل منطقي انجام ته رسولی شي. د ادارې په وینا چې دا خبره په ډاګه ده چې حکومت د وسلوالو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او په دې کې تر ډېره حده کامیابي هم موندلې ده. خو دا یو سوچ دی او د دې سوچ ختمولو لپاره به په هغه لارو فکر کول پکار وی چې په کومو لارو دا سوچ را پیدا کیږي. ادارې زیاتوي چې نن صورتحال دارې چې یو تن هم د ترهګرې نه محفوظ نه دی پاتې. نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه د ملک د بقا لپاره خپل اختلافات ختم کړي او یو موټی شي او د حکومت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مرستې وکړي. نو داسې به دا ملک د ترقۍ په لار روان شي. بل پلو د پېښور د خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د درنو او احتجاجونو په وجه حکومت په لومړي ځل د آزاد او خپلواک جوډیشل کمیشن جوړولو اعلان کړی دی، کوم چې به د کال 2014 په عام انتخاباتو کې د درغلۍ پلټنې کوي. ادارې وړاندې لیکي چې بل طرف ته عوامي نشتل ګوند په دې جوډیشل کمیشن باندې د تحفظاتو سرګندونه کړې ده او وایي چې دوی یې دې لړکې په اعتماد کې نه دي اغستي. په کار وه چې دې لړکې په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو کمیټې جوړه کړې شوې وه. ادارې ستوي چې دا عوامي نشتل پارټۍ دریز سم دے زکه چې د درنو دوران ټول سیاسي ګوندونو له حکومت سره ملګرتیا کړې و. که دغه وخت دی سیاسي ګوندونو د حکومت مرسته نه وکړي نو حکومت به ختم شوی و. نو خو به دا و چې حکومت دې لړکې دغه سیاسي ګوندونه هم په اعتماد کې اغستې وې. اداریه اخیری کې لیکي باید چې د دې جوډیشل کمیشن اختیارات او دایرې کار تر ټول پاکستان وغځول شي. او په کراچۍ کې چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه کوم خبرونه راغلي دي چې دارنګ هغه هم په ډاګه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو کې ګلف نیوز لیکي کې یو خوا په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د امنیت په خاطر ځینو کسانو ته پانسانې ورکړې دي، نو بل اړخ ته د دفاع د ورځې د پریډ لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیولې دي چې یو شمیر پوښتنې راپورته کوي. بلخوا رایټرز خبری اجانس په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې زیاتره شیعه هزارګان د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي او د طالب مشرانو نه د تحفظ اخستلو لپاره مجبور دي. د دواړو لیکونو مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
گلف نیوز لیکي په داسې حال کې چې پاکستان حکومت د هیواد دفاع ورځ لمانځي، تیر اونۍ یې د قتل په سزاګانو محکوم یو شمېر کسانو ته پانسي ورکړه. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت دې ته لیواله دی چې د مجرمانو خلاف خپله کړنلاره کې عملي ګامونه وښایي. مقاله لیکي که چېرته په کتابونو کې د مرګ سزا څه منطق لري او کار کولی شي، نو بیا په عادي ژوند کې دا عمل ډېرې زیاتې بنیادي پوښتنې راپورته کوي. د پاکستان تاریخ ګواه دی چې په دې هیواد کې د بشري حقونو فعالانو له انصاف نه د غړونو معاملې راپورته کړې دي. روسپانه دي کې کچرې د مرګ سزاګانو ورکولو سره په دای هواد کې امنیتی وضع ښه شوې ده، نو بیا د دفاع ورځې پریډ لپاره چاپیریال کې کلک امنیتی تدابیر نیول د سوچ خبره ده. ګلف نیوز لیکي چې د پاکستان دفاع کول دې سره تړلې ده چې په هواد کې دننه په نظام کې اصلاحات وکړل شي، او د پاکستان مستقبل په دې اډانه لري چې په هواد کې د خواندګۍ شرح لوړه کړل شي چې دا مهال ډېره ټیټه ده. بلخوا رایټرز خبری ایجنسی په یو مقاله کې لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هزاره او د مقامي طالب مشرانو ترمنځ ملاقات ناشونی خبره وه، ځکه چې په تیرو وختونو کې په دغه هیواد کې زیاتره هزارهګان د طالبانو د تشدد او سزاګانو سره مخ شوي دي. اجانس لیکي په 1990 لسیزه کې د طالبانو د واک پر مهال په زرګونه شیعه هزارهګان وژل شوي دي، خو دا مهال په افغانستان کې هغه زیاتره هزارهګان چې داعش ډله د ځان لپاره زیاته خطرناکه ګڼي د پخوانیو دښمنانو نه د تحفظ اخیستلو هڅې کوي. هزاره او طالب مشرانو ترمنځ دا غونډه چې په غزنی ولایت کې شوی د عبدالخالق یعقوبی په نامه یو ګډونوال یې پاړه ویل چې طالب مشران له دوی سره د مدد کولو لپاره رضا شوي دي. اجانس لیکي په افغانستان کې په یو میاشت کې دننه د هزاره مسافرو تښتونې د اندېښنې وړ دي. د داعش ډلې د فعالیتونو ویارې په خاصه توګه د هزارهګانو او دغسې په نورو اقلیتونو کې زیاتې دي. دغه اقلیتونه اندېښمن دي چې د شیعهګانو پر ضد اسلامي دولت وسلهواله ډله یا داعش د جنګ لپاره د فرقه وارانه جګړو نوی حالات رامنځته کولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو د موافقې په لاره کې مهم واټن اوس هم خنډ دی. په دغه اړه باندې د ملالای بشیر راپورت وکړ.
د ایران او نړۍ د شپږو سترو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، جرمني او چین استازو تیره اونۍ د سویس په لوسن ښار کې تیره کړه ترڅو د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. ایران ټینګار کوي چې اټومي فعالیتونه یې په بشپړه توګه سوله ییز دي، خو لویدیځ هیوادونه بیره لري چې دغه هیواد به اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټاکل شوې ده د تهران د اټومي پروګرام د موافقې لپاره د چوکاټ موافقه به د مارچ په 1 وسي او بشپړه موافقه به د جون په 1 وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا او فرانسې ترمنځ د ایران پر ضد د بندیزونو د ورو کولو پر سر د لانجو اوازې رد کړې. د ویل
I want to emphasize from the beginning and I've said this in every public
statement. زغړم ټینګار وکړم او لومړی ورځ راهیسی ما په هر علنی وینا کې ویلي چې دا مذاکرات د 15 جمعیو هوادونو او ایران ترمنځ دي، او زه ټینګار کوم موږ په خپل هدف، طریقه، د حل پلار او اراده کې متحد یو. ترڅو وکولای شو تضمین وکړو چې د ایران اټومي پروګرام په بشپړه توګه سوله ییز دی. په واشنگتن کې د فرانسې سفیر جرارد راوت مخکې د ټولنیز رسنۍ ټویټر له لارې لیکلي وو چې د مارچ اخیره د موافقې لپاره د ضرب العجل په توګه ټاکل بې ګټې او خطرناک دی. د زیاته کړې چې دواړه لوري زیات وخت ته اړتیا لري چې دا لنجبنه موافقه وکړي. د نوروز په اړه په یو ویډیوي پیغام کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران خلکو ته وویل چې دا یو تاریخي فرصت دی چې دغه مسله په سوله ییزه توګه حل سي. د نوروز په مناسبت په خپله وینا کې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي لویدیځ هیوادونه کبرجن قدرتونه وبلل او ویل چې دوی د تیلو د بیو په کمولو کې لاس لري. د زیاته کړه چې د ایران دښمنان غواړي ایرانیان د اسلامي جمهوریت پر وړاندې وپاروي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هندستان خبریدونکو ورسپانه ایشین ایج په خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر رنگیر داتفر سپنتا ویلي هیواد د پاکستان لخوا نیخ په نیغه د یرغل سره مخ دی. زموږ همکار منور شاه دغه لیکنه لوستې ده او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو نه پس د پاکستان یو شمېر حکومتي او پوځي چارواکو د کابل سفرونه کړي چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري سیوا شوې او داسې تمه کیږي چې په افغانستان کې به په نږدې راتلونکي کې د سولې عمل شروع شي. بلخوا دی ایشین ایج ورسپانه خپل یو اداریه کې لیکي د افغانستان د خارجه چارو پخوانی وزیر رنگین داد فارس پنتا ویلي هیواد یې نیغ په نیغه د پاکستان د یرغل سره مخ دی. نوموړي د پاکستان هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګنې هند دغلته د پاکستان خلاف د پردې تر شا جګړه کوي. ورسپانه د سپنتا د خولې لیکي چې د افغانستان استخباراتي ادارو هغه ټلیفوني خبرې اورېدلې کومو کې چې په مبینه توګه پاکستان حقاني نیټورک نومې وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې د بریدونو خوونه او هدایات ورکوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستانی چارواکو په مبینه ډول د حقاني نیټورک وسلوالو ته وخت په وخت دا هم ویلي چې د کومو بریدونو توان نه لري په هغې کې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکرې طیبانه ملاتړ ترلاسه کړي. رسپانه لیکي سپنتا چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم پاتې شوی وای هند په افغانستان کې د پرمختګ کارونه کوي او په دې کې د پاکستان لپاره هیڅ خطر خبره نشته. نوموړي د پاکستان هغه ویناوي هم بے بنیاده ګرځولي چې ګنې په افغانستان کې د هند سوارلس کونسل خاني دي. سپنتا وای هند په دغه هیواد کې د ایران او پاکستان په څیر یوازې سلور کونسل خاني لري. ورسپانه د سپنتا د خپلې لیکي پاکستان غواړي چې افغانستان د هند سره تعلقاتو کې کمی راولي خو دا ممکنه نه ده ځکه چې د افغانستان خارجه پالیسي د بهرنیانو په خوخه نشي جوړېدلې او نه افغانستان د هند کونسلخانو بندولو ته تیار دی. نوموړی وایي هیواد یې د هند سره دوستانه تعلقات لري او د دې تعلقاتو ډیر احترام کوي. ورسپانه د سپنتا په حواله لیکي چې هند د افغانستان سره په تعلقاتو کې ډیر احتیاط کوي او نه غواړي چې د دې له وجې څه مسله پیدا شي. خو نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د هند موجودیت هیڅ مسله نه ده او په کار دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري لا نوره سیوا شي.
منور شاه او چې د ایشین ایج د ادارې مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. ډان ورسپانه په کراچۍ کې په دې ورستیو کې د پیښو او سیاسي حالاتو په اړه یو اداري خبر کړی ده. په اداري کې راغلي چې دغه هیواد له پکار دی چې د سیاست بنیادي اصول او د ریاستي ادارو ګټې له یو بل نه جدا وساتي. د مقالې نورې برخې له ګل آیا زور
ډان ورسپانه لیکي دا د ریاست ذمہواري جوړیږي چې په هیواد کې د عدل او امنیت پر ځای ساتلو ذمہواري په جدي توګه ترسره کړي. په کراچۍ ښار کې د سیاست په میدان کې ډیر زیات حیرانوونکي انکشافات رامنځته شوي دي. د ورسپانه په خبره د شپې ناوخته د مرګ په سزا محکوم کس په ټلویزیون د اعتراف جرم نه واخلي تر کورونو چار وزارت لخوا د ډاکټر ایمان فاروق د قتل مقدمه بیا پرانستلو پورې ډیر زیات مهمي او د پریشانۍ نه ډک حقایق راسرګن شوي دي. خو په دې کې ځینې په منطقي توګه امن او امان سره تړاو لري. ډان ورسپانه لیکي په دې کې یو حقیقت دا دی چې چودري نثار علي خان په لندن کې د عمران فاروق د قتل په اړه انکشاف وکړو چې له ډېر کلونو راهیسې په دې اړه ګنګوسي کې دي چې آیا د عمران فاروق په وجنه کې ککړ کسان د استخباراتي ادارو په حراست کې دي او که نه. کچرې دا کسان په حراست کې وو نو ولې یې مخکې نه راښکاره کړي. ورسپانه زیاتوي چې ریاست د خپلو سیاسي ګټو لپاره انتظار باسلو چې خپل مخالفان پرې غلي کړي. ورسپانه لیکي چې د کراچۍ پیښو ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي چې په دغه هیواد کې طاقتور کله او په مناسب وخت د سیاسي ګټو لپاره انکشافات وکړي. ورسپان زیاتوی دا خبره یقینی کول پکار ده که هغه کراچی وی که فاټا وی که بلوچستان وی او که خیبر پختونخوا وی دغه هیواد له پکار ده چې د سیاست بنیادی اصول او د ریاستی ادارو ګټي له یو بل نه جدا وساتي. ډان ورسپان لیکي چې د شلو میلیونو آبادی کراچی ښار له ډیرې مودې راهیسې یرغمل کړل شوی دی خو د دې پایلې بسوي. دا یو نظریه ده چې په کراچۍ ښار کې د خپل اثر زیاتولو لپاره ځینې سیاسي ګوندونه او د اورپکو کوششونو دغه ښار تسو نس کړی دی. د سین صوبی پیپلز ګوند، عوامي نشتل ګوند او نورو مقامي سیاسي ګوندونو دا کوشش نه دی کړی چې د رڼاګانو ښار کراچۍ خوندي وساتي او په حقیقت کې دغه ګوندونو د سین ولس ناکامه کړی دی.
خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زما نه اسلام دې نه زمونږ د پختنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 350 سکولونه دې تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باندې رڼا لار ونیسي؟
د خور وخت کې چې ما کې راغی نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوردونکو د خبرونه په پای کې تاسو ته پر یو ادبي راپور د پښتو ژبې پوهانو او استادان وایي چې د پښتنو د دستور او د کلتور پر مختګ د شاعرۍ د لارې په خړول کې دي شي خو د دوی په وینا کې شاعران ښه شاعري وکړي نو دا په امن کې هم د امن پر واسطو کې هم یو ښه کردار لوبول شي. له اسلام آباد د مشالډو خبري ال سره ظهیر په دې موضوع د یو سو شاعرانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لیکل دي.
له مشال ډیډیو سره خبرو کې شاعر ادیب او پیښور کې د اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وی چې یو معیاري او ښه ادب د ولسونو او قانونو د کړو وړو او د اقدارو هنداره کوي. نو ځکه پښتنو شاعرانو لا هم په خپله شاعرۍ کې د پښتو د دود دستور لپاره کار کول پکار دي. د نوموړي په وینا چې باید حکومت د داسې شاعرانو مخه ونیسي چې د اخلاقو پریوتې شاعري کوي. د وی
چې شاعري چې دا یو مقدس یو پاک یو محترم هنر دی او پدې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال پدې کې خبرې کیږي د پند او نصيحت پدې کې خبرې کیږي د عقل او شعور مچ دغه خبرې پکې نه او شاعران به شعور شعرونه ویل شروع کی او معاشره باندې پټولنه باندې غلط اثر غورځي نو دغه شاعران او دغه شاعري چې دا په اور فیزل پکار دي پدې کې د سرکار هم غلطي ده ځکه چې سرکار له پکار دي چې د سنسر بورډ جوړ کی.
کله چې مشال ریډیو پدې اړه په کراچي کې د پښتو ژبې شاعر او ادیب سسنیم نب او پختل نو د هغه وینا و چې کوم شاعران غیر اخلاقی شاعری کوي د هغه شاعرانو هیڅ مستقبل نوی او د هغه شاعری د یو سورزو شاعری وی. ریاست سسنیم په دې حق لا زیاته کړه
دا کار هم د دې شاعرانو ادیبانو دی. مثلا زل می دوه مثالونه در کوم چې مقبولیت په دوه قسمه دی. یو ته وای خراب مقبولیت یو ته وای خ مقبولیت. خ مقبولیت د رحمان بابا ری ډېر آسان شکل کې او خراب مقبولیت چې کوم دی د علي حیدر جوشي غونډه کې دا غره شاعرانو ده. نو موږ له پکاري چې د رحمان بابا اتباع کو په نسبت د علي حیدر جوشي د رحمان بابا خبر و زیاته قوي په نسبت د علي حیدر جوشي د داسې قسمه شاعرانو چې کوم دی نو پښتو ادب ته هیڅ فائدہ چې کوم نو نه ملاويږي او دا په هر دور کې هم دا د چاربیتو د نیمکو د ټپو د پادشوي د شاعرانو
د ادب دو سازانو وینا ده چې د غیر معیاري شاعري د مخنیوي لپاره باید چې د حکومت سره سره شاعران هم خپل کردار ولوبوي ځکه چې یو تعمیری ادب د تعمیری سوچ لرونکو خلکو د ژوند عکاسي کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې نه دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو داغه په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه تبلی دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې
مشال لیډر د وګړو اوریدونکو اوس یو بل راپور او دغه راپور دی د الله نور پاړه باندې. الله نور یو داسې ځوان دی چې د پښتو زړې سندرې د ځان سره محفوظ ساتي او دغه زموږ کلتوري ورثه شې ده. په دې هڅه کې دی چې دغه کلتوري ورثه روانو نسلونو ته منتقل کړي. خدای نور ناصر ورسره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیږلی دی.
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الله نور خیلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانۍ سندرې لري. الله نور خیلجی وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې یې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښوره تر کابله او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکه سندرې یې راټولې کړې دي.
په دې کې پښتو سندرې شته چې هغه په فولکلور میوزیک کې دي، په اماتور کې دي، په راګونو دي. په دې کې فارسي سندرې شته، په دې کې یو څه بلوچي سندرې شته چې کوم افغاني بلوچي سندرې دي، د افغانستان د ریډیو سټېشن زنه شو شوي دي، هغه بلوچي سندرې په دې کې شته. په دې کې یو څه پښهي سندرې شته.
د الله نور خیلجی په خبره د پښتو د یو شمېر هغو سندرغاړو چې ډیری خلکو به یې نومونه هم اورېدلې نه وي د یې سندرې لري. په سندرغاړو کې د میرمن آزاده، میرمن پروین، خانم قمرګله، سایرا پښتون، ریټا وژما، میرمن ژیلا، دورای لوګرای، کمال لوګرای، استاد نبی ګل، استاد برېښنا، استاد عبدالجلیل ځلاند، ساربان او میرمن پښتون قمر سندرې لري.
په دې خصو اکثریت د سندر لسیغه نه په مارکیټ کې ست نه په انټرنیټ باندې. دا سندر یوازې د کم ریډیو سټېشنانو پر شفانو کې ست، مثلا لکه کابل ریډیو دا، یا د روس ریډیو دا، یا د ډیلی ریډیو دا.
د سنځاوی دا ځوان خبریال زیاتوی ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو راډیوګانو په ارشیفانو کې هم نسته او نه هم کله له کومې راډیو څخه اوریدلې. الله نور د کابل راډیو د یوې همداسې سندرې ذکر کوي.
د کابل راډیو یو رپورټ مې اوریدلو، مې ریکارډ کړی دا رپورټ. نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې د استاد اولمیر اوله سندره د زړګی مې سو ټوټې ټوټې، منګی مې سو ټوټې ټوټې له استاد سبزلی خان سره ویلې ده. نو دوی په خپل رپورټ کې دا ویلي دي چې دا سندره له بده مرغه زموږ په آرشیف کې نشته، لیکن هغه سندره ما سره پرته ده.
الله نور خیلجی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د پښتو د همدې پخوانیو سندرو راټولونکي او مینوال یوازې دی نه دی، بلکې و داسې کسان یې ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل، چمن، پښین او کوټې څخه سره رايوځي کیږي او د همدې پخوانیو سندرو مقابله کوي چې له کوم یو سره کومه سندره شته او کومه نشته.
راپور مور در خدای نور ناصر اوریدونکو. او یو بل کلتوري راپور په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله د سندرو ریکارډولو ته مخه کړې ده. په پېښور کې د موسیقي آلات غږونکو استادان وایي چې په ترس کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی. د پښتو نوې او مشینی موسیقي د هنرمندانو په ژوند او کار روزګار څه اغیز کړی دی؟ پاړه یې ورو د هارون بچا دا راپور. د پښتو موسیقۍ په اړه که یوې خوا ته ویل کېږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خوا ته پېښور میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي ور وړي.
نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته هیڅ هم نشته هماغه کمپیوټرایز هغه راغلی دی سټوډیوګان او سافټویر کې هر څه شته ریدم هم نشته پیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړېږي بس ته خالي وایا آگے تا خپل ورډینګ ورک او ارڅ کی تقریبا 15 روزه مخکې فاروق مومن تا ما ته ټلیفون کړو چې استاد جی لگ را شي ٹی وی کا کرا نو تبلا هم ځان سره راوړه ما ویل نو جی زه نشم وګورم تبلا ولې چې ما شپږ میاشو چې تبلا نه دی وګولې کنه مونږ مزدوری هم نشو کولای کنه او دومره استادان یو دومره ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوری کوم چېرته نو بد لګي کنه دهشتګردي دی دلته والا روزانه مړې کېږي او کله آخوا دما کا کله
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي
مخشه بچی لس البم کې ده کنه او میاش کې مطلب اوس دا چې سلور هم کېږي سنگران هم دا کوشش کوي چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب قدم شوګانو کې هم په کار راځي اوس خو لکه دا کسب کسب پات پدې نه شو چې دي کې هر قسم خلک راغی کنه کمپیوټر سټوډیو غانو کې چې څنګه ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کېږي نو کدی دا سرکاري نظام په دې طریقه کې د فنکارانو لپاره نه دا ډیره خبره ده دا کوم اله چې لکه موږ دې موزیشن ته کې سره کېږي او زما دا خو خنه ده چې زه دا خپل مشهور متوخه هم
په پېښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادان او سازندگانو ته ورپېخې ستونزې تاییدوي یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولې دی
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدل استاد شو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل وی کیسه ټوله خو هغه څیز خو نشته کنه کم باندې چې بده دی هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته تپوس هم وکړم نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه راغله سرفراز په دغه روایتي موسیقۍ کې کیسټ کړه او نو چې کوم دکاندار راته چې را ځان لای کوا ځان لای خرڅو کنه نو چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړي کولای نشي نو لازمی خبره ده دغه تبلې والا کار پکې خراب دی
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شور ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي
اوردن کوم دې سر زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسید راتلونکو خبرونو کې به زمونږ ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پر دوام لري د سحر د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بنری له اجازه ورکې هر چاته چې خاد آباد او بریالي وي
بیا عقل چو زړه دی ولې راته په یو ملک کې وخت سره بادشاهان ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی خدایا ولی خوشحالی دی کلنایا با ولی مال دی دا ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا اے خدایا عقل را پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا ہمت نہ کرے غیرت رو رہا
عقل غیرت را کرے سکندر بخرا دارا خیال مٹ خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا مار کر نشاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا عقل را اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سنلو یارا او سنلو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں نل آتا لو بکالو دبو دے ٹال را کا چوٹو آلو جہان دی فریق دا ماتا فریق دا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما اے تایا کلوا اے تایا پوہارا سڑکے مضبوط را آؤ سنلو یارا آؤ سنلو